د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جب ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تھا خراق لئی نن جمعہ د 2019 کال د اپریل میاشتې شپږمشتمه ده چې د غوی میاشتې لشپږمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمې د مخصوصاً نه بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی په سری لانکا کې پاکستانی شهریانو ته چې هلته یې پناه اخیستې ده د سر خطره پیدا شوی او ګڼ شمېر یې ځورول شوي دي ولکې دا د احمدیه فرقې سره تعلق لرونکي کسان دي چې د سری لانکا په کلیساو کې د چاودنو وروسته او سری لانکا کې د کرکې ښکار شوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده بل پلو طالبانو ویلي چې نائب مشر یې ملا برادر د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره کتلی دي او د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره سیالیو کې پخوانی نائب صدر جو بایدن هم شامل شو هغه دوه دورې د اوباما مرستیال پاته شوی ترامپ یې په اړه څه ویلي دا به په یو رپورټ کې واوري
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
او اوس هم بشپړ خبرونه د هغو مرګونو چاودنو وروسته چې د یک شنبه پر ورځ د سریلانکا پر لګکیو عیسایانو وشوي اوس د احمدیه فرقې پاکستانیان په سریلانکا کې له ځورولو سره مخ شوي او له خوف نه یې جماعتونو ته پناه وړي ده د احمدیه فرقې پیروان په پاکستان کې ځان مسؤل نه ګڼي او یو شمېر یې سریلانکا ته پناه وړي ده خو اوس چې هلته پر عیسایانو حمله وشوي او د مسلمانانو پر ضد ځینو ته د کرکې احساسات پیدا شول نو د دغو پاکستانیانو په ځورولو یې پیل کړی ځکه هم خارجیان دي او هم یې ګیرې او څهرې د نورو مسلمانانو په شان دي سلګونو د احمدیه فرقې سره تعلق لرونکو پاکستانیانو اوس په سریلانکا کې ځانونه پټ کړي دي بل پلو د سریلانکا وزیر اعظم ویلي چې د ایسټر ورځې د بمی چاودنو سنبالونکي اوس هم نه دي نیول شوي او ممکن بل ځانمرګي چاودنه وکړي په سرکار کولمبو کې د امریکای سفارت هم خبرداري ورکړي چې په راتلونکي یک شنبه کې په ټوله سریلانکا کې دي له عبادت ځایونو څخه خلک ځان لري وساتي ځکه ممکن نورې حمله وشي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین هیواد کې د څلور ورځې دورې په مقصد د چین سرخار بیجنګ ته رسیدلې دي د بیجنګ په ایرپورټ کې ښاغلی عمران خان ته د بیجنګ د ښاروالۍ مرستیال لی لایفینګ په چین کې د پاکستان سفیر مسعود خالد او په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ هرکلی ویلې دي د یو رسمي بیان تر مخه پاکستان حکومت ویلي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د همکارۍ او اتحاد کچه یوې نوې مرحلې ته ارتقا وکړي د پاکستان د خارجه وزارت ویلي چې عمران خان ته د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډه کې د ګډون بلنه د چین صدر شي جینګ پینګ ورکړی ده بیان وایي په دې غونډه کې به د اته دیرشو نورو هیوادونو مشرانو ترڅنګ عمران خان هم وینا وکړي د روډ اینڈ بیلټ فورم په ناسته کې د یو نیم سلو هیوادونو استازي برخه اخلي او په نړیواله کچه د چین د بنیادي اسانتیاو یا انفراستراکچر پر منصوبو به بحثونه وشي وسلوال طالبان وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسي د دفتر یوناما مشر تدمیچی یاماموتو او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د سولې د مذاکراتو پر روانه پروسه او د ملکی تلفاتو په اړه خبري کړې دي طالبانو په یو جاري شوی بیان کې ویلي دي چې د یوناما مشر او مولا برادر په قطر کې سره لیدلی خو د لیدلو دقیق ځای او وخت نه دی ښودلی بل اړخته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ولسی افغانانو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې ده ښاغلی خلیلزاد د یو پوځي کسان د غیر پوځي کسانو د وژل کېدو په اړه د یوناما راپور ته په کتو هیله ښودلې چې راتلونکي کې دا تلفات ختم او یا کم کړي شي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په دوو سیمو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د افغان چارواکو له قولت څخه باندې 450 کورنۍ بې ځایه شوې دي یو افغان چارواکي امریکا غږ ته وویل چې جګړه د دوشنبه یا ګل په ورځ هغه مهال پیل شوه چې داعش ډلې په شیرزاد او خوګیانی ولسوالیو کې د طالبانو پر سیمو حمله وکړي په ننګرهار کې د کډوالو د چارو اداري مشر نجیب الله قیومی وی او ای ته وویل چې جګړه لا نه ده ختمه او امکان نشته چې لا زیات کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شي. د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیانی وویل چې د هغه ولایت والی یو بیړنۍ ناسره بللې ده چې له بې ځای شوې کورنۍ سره د مرستو پر څرنګوالي خبري وکړي. د امریکا په خوانی نائب صدر جو بایدن اعلان وکړ چې هغه به د امریکا د 2020 کال د صدارت انتخاباتو په سیالي کې ګډون کوي. جو بایدن د ډیموکرات ګوند دی او تر دې مهاله په ډیموکرات ګوند کې ګڼ شمیر کسانو د صدارت انتخاباتو په سیالي کې خپل ګډون اعلان کړی دی. اصول دا دی چې په ډیموکرات ګوند کې د نننه اول سیالي کېږي چې په پای کې لټورو امیدوارانو نه یوازې یو تن د پارټۍ لخوا انتخاباتو ته مخته کیږي. د اوس د پاره جو بایدن په خپل ګوند کې لخپل سیالو ډیموکراتانو سره سیالي وکړي. هغه ډیره تجربه لري، په خوانی سیاستوال دی او د نورو ډیموکراتانو په نسبت غټ نوم لري. صدر ترامپ خپل ټویټر لیکلی چې خو به وړی جو سیالي ته خراغلی، هیله من یم چې دومره هوښیارتوب درکی وي چې د خپل ګوند مقدماتي سیالي وګټي. او بیا یې زیاته کړې ده چې که چیرته بایدن د خپل ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې بریالی شو، بیا به هغه ورسره په فاینل پړاو کې وګوري. او روسي خبردار چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د روس صدر ولادیمیر پوتین د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د روس په لری پروت ولادیواستو ښار کې وکتل او ژمنه یې یاده کړه چې د روس او شمالي کوریا ترمنځ تعلقات به لا سره پیاوړي کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې له امریکا سره یې د جوهري وسلو په باب خبرې بې پایلې او نیمګړې پاتې شوې دي، اوس له نورو ملکونو څخه اقتصادي مرستې غواړي او هیله من دی چې له روس سره خپل تعلقات مضبوط کړي. بل پلو د روس ولسمشر پوتین وویل چې هغه له واشنگټن سره د شمالي کوریا د اړیکو د بهتر کېدو طرفدار دی. له لیدنې وروسته کیم جونګ اون صدر پوتین ته یو تور هم سوغات کې ورکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی ای ډی رادیو دا تاسو زموږ غل واشنگټن ډی سی نه اوري. او سمراجو بشپړو تفصيلي ریپورتونو ته په سریلانکا کې پاکستانی شهريانو ته چې حالته یې پناه اخیستې ده د سر خطر پیدا شوی او ګڼ شمیر یې ځورول کیږي. ولکیږي دا د احمدیه فرقې سره تعلق لرونکي کسان دي چې د سریلانکا په کلیساو کې د چاودنو وروسته اوس سریلانکا کې د کرکې ښکار ګرځېدلې دي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته نصیر کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په کولمبو کې د امریکا سفارت خلکو ته ویلي چې په سریلانکا کې د دې اونۍ په پای کې عبادت ځایونو ته لتګ څخه ډډه وکړي. سفارت دا خبره د سریلانکا د هغه رپورټونو په رڼا کې کړې چې وایي کېدای شي نور بریدونه هم وسی. د خبرداري په هغه هیواد کې د تیر اتوار یا یک شنبه پر ورځ د عیسایانو د اختر یا ایستر په موخه په عبادت کوونکو باندې د مرګانی بریدونو څو ورځې وروسته جاري شوی چې پکې تر 2500 زیات کسان ووژل سو. چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د وژل سو کسانو شمیر تر 2500 زیات دی، خو د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې شای ځنې مړي دوه واره حسابل شوی وي. د سریلانکا پولیسو د یک شنبه پر ورځ د بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو نیونې ته ادامه ورکړې او وای تر اوسه په ټوله هیواد کې تر اویا پورې شزی او نارینه نیولې دي. پولیسو د ځینې مشکوکو کسانو عکسونه هم جاری کړي دي. بلیلور د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرمی سنگ یو خبری کنفرانس ته په وینا کې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې د نورو چاودنو خطر هم شته.
They may be having explosives with them or they may have hidden the explosives, so we have to find the suspects as well as the explosives.
رانیل وکرمی سنگ وای دوی ډیرای مشکو کسان نیولې دي، خو ځینې فعال کسان لا په منډه دي. دوی کېدای شي چې له ځان سره چاودیدونکي مواد ولري یا یې دا چاودیدونکي مواد چیري پټ کړی وي. نو موږ به مشکوک خلک او همدا ډول چاودیدونکي مواد را پیدا کوو، نو دا عمل لا تر اوسه جاری دی. د پنځشنبه پر ورځ د سریلانکا د صدر په غوښتنه د دفاع سکرټري له خپل منصب څخه استعفا ورکړې. صدر میتری پالا سیریسینا ویلي و چې د پولیسو مشر او د دفاع سکرټري له ده څخه هغه استخباراتي معلومات پټ ساتلي و چې تر بریدونو له مخه هندوستان شریک کړي وو. ریپورټونه وایي د هندوستان استخباراتي ادارو سریلانکا ته د خبرداري پیغامونه ورکړي وو او دا یې ویلي چې هندي امنیتي ادارو د یوې اسلامي وسلوالې ډلې نېشنل توحید جماعت په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د بریدونو د کولو ګمان ورباندې کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د سریلانکا وزیر اعظم په خپل خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې داسې کسان سته چې له شام څخه بیرته ورغلي او دوی په دې اړخه هم تحقیقات کوي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا هغه په دې اړه معلومات لري چې وروستیو کې له سعودي عربستان څخه ځینې جماعتونو او مذهبي تنظیمونو ته د تندروي د ودې لپاره پیسې ورغلي، د وزیر اعظم وکرمی سنگ جواب څه داسې و؟
Well, there has been money coming in from Saudi Arabia the last 20-30 years to religious organizations, for educational organizations. I don't know who are the agencies who sent it. I mean, Saudi Arabia or the Middle East has been the source of many of those funds, and somehow it has gone into these extreme organizations.
هغه ویل سعودي عربستان څخه په تیرو شلو دیرشو کلونو کې مذهبي تنظیمونو او د تعلیمي تنظیمونو لپاره پیسې ورتلې. زه نه یم خبر چې دا پیسې د کومو ادارو لخوا ورلېږل کېدې. زما مطلب سعودي عربستان یا منځني ختیځ د دغه فنډونو ذریعه وي او ځینې پیسې تندرو سازمانونو ته هم تللې. په دې موږ تحقیقات کوو او دوی باور لري. د سریلانکا وزیر اعظم د ای پی خبري ادارې ته دا منلی چې د ایسټر له بریدونو وروسته هلته له پاکستان څخه ورغلي احمدي لژکیو باندې حملې سوي دي او د دوی امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د احمدیانو مرسته وکړي. د پنځشنبه پر ورځ احمدیانو د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې پر دوی باندې ځایي خلکو حمله کړې او د نګومبو له سیمې څخه شاوخوا 1500 احمدیانو خپل کورونه پرې ایښي او 1.5 کیلومتر لري د پولیسو په حفاظت کې دي. او ځینې بیا په نګومبو کې د احمدیانو په عبادت ځای کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر ساتنې لاندې دي. د یو ان ار سی ار ویاند بابر بلوس د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې په سریلانکا کې 1400 کډوال او پناه غوښتونکي له دوی سره راجستر دي او د هغوی د حفاظت هڅې روانې دي. دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
بیا هم خراغلی اوس هم د افغانستان په اړه. وسلوالو طالبانو ویلي د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د استازي د دفتر یا یو نامه مشر تادامیچی یاماموتو او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د سولې د مذاکراتو پر روانه پروسه او د ملکي تلفاتو په اړه سره خبرې کړي دي. بل پلو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ولسی افغانانو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. د دې دوه مسایلو جزئیات به په دې رپورت کې تاسو ته سمینه احسان وړاندې کړي.
د شورو پورس د ملګری ملتونو لخوا جاری شوی ریپورت کې ویل شوی د 2019 کال په ډومبنۍ دریو میاشتو کې د عالمی او افغان حکومتي ځواکونو د لاسه 315 عام خلک وجل شوی او دا شمیره د طالبانو د لاسه د وجل شوی کسانو نه زیاته ده. د زیارت پورس د افغانستان امن لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر ویلي دغه مرګونه مونږ ټول خپکې او مونږ د افغانانو سره یو ځای احتجاج کوو او غواړو چې اینه تو یو ولدی بند کړی شي. هغه دا هم زیاته کړه مونږ د فوزی عملیاتو دوران عامو خلکو په وجنو ډیر خفایو او دا چې مونږ څنګه څنګه یو دوامدار امن ته ورنږدې کیږو نو دزبندی او تشدد کې کمواله اصل حل دی. ملګری ملتونو په خپل ریپورت کې ویلي د حکومتي فوزونو لخوا 303 عام خلک جوبل شوی هم دي او په مقابله کې وسلواله تندرو 220 کسان وجلی او 216 زخمیان کړي دي. ریپورت وای په هوایی عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه خزو او ماشومانو ته رسیدلی. خدا هم دا چې 2013 نه را پدې خو د سګنی کارډون بنې درې میاشتې په مقابله کې کمی خونړی وي. په خپل رپورت کې یو ان د وسلوالو ډلو لخوا د مرګونو کم شمیره ځانمرګي بریدونو کې د کموالي سره تړي، خو یې ویلي دي چې دا نشي ویل کېدی د دې کم شمیرې سبب آیا د ډلو ترمنځ د عامو خلکو تحفظ دپاره اخیستی شوي ګامونه دي او یا روانې د امن خبرې. د ملګري ملتونو د افغانستان دپاره خصوصي نماینده دادا میچی یا ماموتو په خپل بیان کې وایي هر ورځ د عامو خلکو وجن شمیره حیرانوونکې ده او دا چې ټولو ډلو ته د عامو خلکو تحفظ دپاره سن څه کول پکار دي. بلخوا د افغانستان یو سیاستوال عمر سمد هم د افغان مشرانو دپاره د امن په لړ کې یو وړاندیز کړی.
افغان مشران باید له کوچنیو کړیو څخه بهر شي، لویو کړیو پر لور دی ګام پورته کړي، په صداقت او ګډنیت دی مخکې ولاړ شي.
د دې نه علاوه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو دپاره جاری شوی یو بیان کې ویلي د زیارت په ورځ د یو ان د افغانستان دپاره نماینده یا ماموتو په قطر کې د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی او دواړو مشرانو د افغانستان امن، عامو خلکو وجنو او د طالبانو کنټرول لاندې علاقو کې د انساني امداد په کارونو خبرې کړي. خو په کابل کې د یو ان دفتر لخوا د یا ماموتو د قطر سفر په حق له هیڅ نه دی ویل شوی. په دې حال کې چې د افغانستان امن دپاره خبرې روانې دي، د شورو پورس طالبانو د امنیتي ځواکونو په قافله حمله هم کړي. د غربي فرا ولایت یو حکومتي چارواکي عبدالسمد صالحي ترمخه پیخه په اناردانه ضلع کې شوې چې قافله سړه غاړه خخ یو بم ناکاره کولو دپاره روانه وه. په دې پیخه کې لږ تر لږه 9 افغان پولیس ووژل شو. صالحي زیاتوي د حملې نه پس ځینې نورو طالبانو د ضلعي پولیس په هډکوارټر هم حمله وکړه او لږ ساعت لای کنټرول ترلاسه کړو، خو د امنیتي ځواکونو سره څو ساعته مقابلې نه پس د مرکزي دفتر کنټرول د هغوی نه واپس اخیستی شوی. بلخوا په کابل کې هم د پولیس مشر او ویاند بصیر مجاهد وایي یو ممکنه حمله کوونکی چې په یو پرایویټ یونیورسټۍ کې د بم خښولو په نیت روان و، بم پې پخپله چاودلی او هغه پکې مړ دی. افغان اولس او ټولنه سږنی کال غواړي چې د امن کال شي او جنګ جګړې ختمې شي. شال ریډیو خبریال داود خټک د یو سیړنکار د خلې وای
زه فکر کوم طالبان په افغانستان کې د جګړو مور ده. که چیرې ته له طالبانو سره سوله وشي، نورې کوچنۍ ډلې لکه داعش او نور چې له فکري پلوه په افغانستان کې جګړه کوي، کړۍ بورته کوچنۍ شي او هغوی به هم موافق وسي.
اخوا زلمی خلیلزاد هم طالبانو او افغانانو نه خواست کړي سګنه کال د امن کال جوړولو د پاره د کار وکړي. دا هم خبرونه دي چې افغان صدر اشرف غنی را روانه هفته کې یو لویه جرګه راغوښتي، خو دا لا معلومه نه ده چې دا جرګه به څومره لویه وي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
او سم د مطبوعاتو د کتنې په برخه کې مختار خلیل صاحب به تاسو د افغانستان، امریکا او د طالبانو ترمنځ په مسایلو خبر باندې یو مضمون ته کتنه وکړي.
نن د امریکای په نېشنل انټرست نومي میګزین کې افغانستان کې د امریکای د شروع کړي جنگ په حق له د نامتو صحافي او تجزیه نگار مایکل کوګلمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د امریکای جواری. مایکل کوګلمن د خپل مضمون شروع د یو مشهور قول نه کړی دا چې د لیونتوب نه خدادي چې څوک یو کار بیا بیا کوي او هر ځل تنه تمه د مختلفو نتیجو کوي. مایکل کوګلمن زیاتوي چې امریکای د تیر اولس کالو راسي د افغانستان په جنگ کې یو رقم پالیسی اختیار کړی دا او تمه لري چې دا پالیسی به ورله د خپل خوخي نتیجی را برسیره کی. ولداسې اون شول خود تیر سومی اشتراسي امریکای اوس خپل لار بدل کړی دا کوم چې ورله ډیره په خوا بدلول پکارو. نوی پالیسی اگر که د خطرونو ډکه ده، خو بهشکه چې صحیح او روغه پالیسی ده، ځکه چې د دې نوی پالیسی له برکته امریکا او افغانستان نه د وټو په یو مضبوط حیثیت کې راپورته شوې ده. د امریکای فوج تقریبا 40 کال خپل پوره طاقت استعمال کو چې طالبان په میدان جنگ کې زیر کی او طالبان به اخر دی حقیقت منلو ته جوړ کی چې امریکای سره خبرې وکړي. خود دې مقصد د حصول د پاره افغانستان ته د نور اضافي فوج لګولو باوجود هم دا سوچ غلط ثابت شو، چې طالبانو د جنگ نه لاس وانه خستو، بلکې اپوټای پروانه میاش کې د سپرلی د موسم د جنگ نوبت غغولې ده. خو بلخوا د امریکای د صدر ترامپ افغانستان کې د جنگېدو استقامت کمزور کمزوري شوي دي او دا خواهش نور زیات شوي دي چې خپل فوزونه امریکای ته واپس راولي. اوم دغه وجه ده چې امریکا اوس میدان جنگ کې په طالبانو د زور رغړو تر څنګ دوی خبرو ته د مجبورولو د خپلې پالیسۍ نه لاس په سر شوي ده او اوس طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته د کیناستو لار اختیار کړی ده. د دې پالیسۍ تر مخې طالبانو سره د امریکې 15 ځل مخامخ ناسته شوې ده او په شپږم ځل په روانه میاشت کې د خبرو تمه کیږي. په دې خبرو کې د امریکې مشري زیرک سفارتکار زلمی خلیلزاد کوي. مایکل کوګلمین خپل مضمون کې طالبانو سره په خبرو اترو کې د خطرو او اندېښنو په نقطه د بحث کولو په موقع لیکلي دي چې امریکا بنیادي طور په کمزوري حیثیت کې طالبانو ته خبرو ته ناسته ده او داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د امریکې او د طالبانو د خبرو اترو نتیجې به خو امریکی لس خیر روڑی او نا افغانستان لا. زکا چې اول خدا چې طالبان په میدان جنگ کې د مضبوط حیثیت له سوابا خبرو ته هم په خه مضبوط حیثیت کې ناشتی. د امریکی په شان د طالبان روغی جوړی ته هیڅ توندی نشته. هر کله چې خبرو کې ناس امریکایي نمائندگان د څه قسم روغی د لوزنامی کولو د پاره د فشار لاندې دي. زکا چې صدر ترامپ دی جنجال نه زر تر زره ځان وستل غواړي. دویم دا چې طالبانو د افغان حکومت نمائندگان خبرو کې ناشتی ته نه دی پری خو دیو دا شرط دی چې لومبه به امریکایي فوزونه د افغانستان نوزی د هغه پښته و دوی افغان حکومت سره خبرو تکینی. درېمه دا ک طالبان او امریکا خپل کې روغ او کی او د دې تر مخې افغانستان د امریکانو فوزونه لار اواره شي نو طالبان د خپل وسلو غرزولو په ځای د افغان حکومت د ډنګولو لپاره افغان حکومت ته راتاوي دی شي. د خبرو اترو حتمی نتیجه به دا خيږي چې امریکا به د کابل کنجیانی طالبانو ته ارومرو حواله کوي. خو مایکل کوګلمین لیکي چې د دې ټولو جایزو او ترخو فکرمندو باوجود طالبانو سره د خبرو اترو هڅه یو صحیح کار دی او د دې سلور ثوابونه دي. لومبه خدا چې د دې مسلې په فوزي طاقت اواره ګران دی. امریکا او اتحادیان صفا خبره ده چې طالبان په میدان جنگ کې نشي وهلی. که د نیټو یو نیم لک فوج د طالبانو سه علاج اونکو نو نن سبا افغانستان کې پراته امریکایي او نور خارجي سور لزر فوج به د طالبانو سو کی. بل دا چې د امریکا او یورپی ملکونو خلک افغانستان ته د خپلو نورو فوزونو لیږلو بالکل په حق کې نه دي. دویمه دا چې جنگ ورځ تر ورځه خراب حالت ته روان دی. بېشکه چې فلحال جنگ کې مټوالی شته خو دا هم یو حقیقت دی چې د مټوالي په دې موده کې طالبانو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپلې خپې ښې مضبوطې کړې دي. هر کله چې د افغان فوزونو اختیار صرف د لویو لویو ښارونو پورې محدوده پاتې شوی دی. طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو کولو دریم جایز سبب دا دی چې د خبرو اترو دپاره چې ماحول نن سبا څومره سازګار دی دومره وړاندې چری هم نه و. طالبانو تیر جون کې په لوی زړه د وړوکي اختر د پاره ډزبندي قبوله کړه او خلکو ته دا پیغام ورکړ چې طالبان په امن مئین دي. بلخوا طالبانو امریکې سره خبرو اترو لا خپل ګڼ لوی رتبه مشران لیږلي دي چې مولا قنزاده او مولا برادر هم پکې شامل دي. او طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو سلورم او اهم جایز سبب دا دی چې طالبانو سره خبرو اترو ته په سلا کېدو د صدر ترامپ حکومت ته دا مضبوط جواز په لاس ورغلی دی چې هغه اوس افغانستان د خپلو فوزونو په وستو کې په حق دی. بېشکه که خبرې کامیابیږي او کنه او امریکا د خپل دې موقف وضاحت په دې صفا او ساده ټکو کې کولی شي چې موږ فوزي طاقت استعمال کو خو هغې خوندونو کو. اوس مو سفارتي لار اختیار کړې ده که دینه سو جوړ شل خو ډېره ښه. خو که سفارتي لار هم ناکامه شوه نو موږ ویلی شو چې موږ خپل پوره وس چارو کو. خو چې یوه لار هم نه کامیابیږي نو دا اوس په ډاډه زړه ویلی شو چې موږ له افغانستان نه د وتو بغیر بله چاره نه ده پاتې.
د امریکا راتلونکي صدارتي ټاکنې به په 2020 کال کې ترسره شي خو د ډیموکرات ګوند ترمنځ هغو انتخاباتو ته سر د اوسه تیاری پیل شوي دي. تر اوسه ګڼ شمېر ډیموکراتانو ځانونه د امریکا د صدارت څوکۍ ته کاندید کړي چې یو یې هم د امریکا پخوانی صدر جو بایډن دی. نور حال پرې له نصیر کاکړ نه په دې رپورټ کې واوري.
که څه هم د ډیموکرات ګوند لخوا تر اوسه ګڼ شمېر کسانو صدارتي انتخاباتو کې د کاندیدېدو اعلان کړی خو د پخواني ولسمشر براک اوباما مرستیال جو بایډن تر ټولو اهم شخص دی چې د ډیموکراتو کاندیدانو په سر کې شمېرل کېدای سي. جو بایډن ډېره موده د سنټ غړی پاتې سوی او دوه دورې د امریکا نائب صدر و نو په کورنۍ او بهرني سیاست کې تجربه بل ډیموکرات سیال نه لري. هغه شپږ اویا کاله عمر لري او د امریکا د ډلویر ریاست سره تعلق ساتي. بایدن د پنځشنبې یا زیارت پر ورځ یو ویډیویي پیغام خپور کړ او په هغه کې وویل چې د امریکا بنیادی ارزښتونه او په نړۍ کې د دې ملک حیثیت په خطر کې دی. هغه د صدر ترامپ په اړه وویل:
I believe history will look back on 4 years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation.
جو بایدن وای زه په دې باور يم چې تاریخ به د هغه څلور کلن صدارت او هر هغه څه ته چې دای پرې ولاړ دی د وی بوجنون کې شیبې په سترګو وګوري. خو که موږ ډانل ترامپ ته دا موقع ورکو چې اته کاله دی په وایټ هاوس کې وي، نو موږ به د دې ملک سیرت په همیشني او بنیادی توګه وران کړی وي او زه نسم کولی چې په قراره ودرېږم او دا هر څه وګورم. لدې خبرې ورسره د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړ او په خپل خاص مزاحي انداز سره د 2020 کال صدارتي انتخاباتو په سیالي کې جو بایدن ته شراغلاست وایه. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر ولیکل: خو بوړې جو سیالي ته شراغلی، هله من یم دومره هوښیارتوب درکوي چې د خپل ګوند مقدماتي سیالي وګټي چې په دې کې هم شک وینم. که چیرته بیا له هغو سیالیو هم بریالی راووتي، بیا به په بل پړاو کې زه درسره ګورم. بل اړخ ته پخوانی صدر براک اوباما چې د جو بایدن نزدې ملګری هم ګڼل کیږي، هم دومره ویلي چې دوه ځله د خپل نائب په توګه د بایدن په انتخاب کې تیروتنه نه ده کړې، خو مخامخ یې د هغه ملاتړ هم نه دی کړی. بایدن مخکې تر دې هم په خپل سیاسي کیریر کې دوه ځله ځان صدارت ته کاندید کړی و چې یو ځل په 1988 او بل ځل په 2008 کال کې و، خو یو ځل هم یې ونه سوای کولی چې د خپل ګوند له اړخه فاینل انتخاباتو ته لاره پیدا کړي.
د امخرغلی د امریکا د انتخاباتو په اړه مو رپورت واورید او دا چې جو بایدن دغه سیالوي ته ورګټ شوی دی. نور حال به زمونږ همکار پیر زوبای شاه صاحب راکی چې د ټلیفون پر کرښه موږ سره دی. پیر صاحب، ستړي مې شوی، په خیر راغلی. اول کړه ته وایسي چې د بایدن سیاسي نظر څه دی، کلنډ راته تشه کوي خصوصا په خارجي پالیسی کې.
سیاسي نظر خو د دا صدا چې دا د صدر ترامپ زنه چې کوم خبرې دی هغه یې د اړ مخالف دا، اسپیشلی صدر ترامپ کوم نیټو په خلاف خبرې کړې وې، یا چې کوم صدر ترامپ دغه کوم کوشش تا چې امریکا ځان ته سي او خپل ځان باندې توجه ورکړي او نور دنیا نه د لاس واخلي. نو په هغه حق له خو چې کوم صدر جو بایدن دا د تجربه هډيره دا او فور سره سره اختلاف به ډېر وی خودنه به دا څه غلطي هزنه خلک وای چې سوي دي چې کوم باندې به ترامپ باندې باندې ونیو کې کوي هغه لکه د عراق جنگ د حمایت کړه او دغه علاوه نور ها او د طالبانو دا څه زخ کړه او چې دایمو دښمنان نه دی پاغه باندې ډېر نیو کې سوي یو وخت چې کله دای نائب صدر و 2017 سه خو بهرحال د چې کوم نن په دا خپل ویډیو پیغام شې چې د ویلي دي چې د زه په دا دریزه دا خو یو موږ د چې څوک یو هغه په خطره شه ده او بل موږ په دغه په دنیا شې چې موږ کوم ولاړ یو هغه ته خطره ده.
پیر صاحب، یو بل خبره په دغه مقدماتي سیالیو کې چې په ډیموکرات ګوند کې کیږي، د جو بایدن تر ټولو نږدې او سرسخت سیال به څوک وي او جو بایدن څومره په خپل ګوند کې محبوبیت لري؟
نو په ګوند کې ټول خپل ګوند څخه خو چې اوس کوم پورې اوس پورې رپورت راغلي دي سرویګان یې سوي دي هغه څه خدای ټول نه زیات مقبول ده، ولې چې درویش کال دای او درویش کال نه زیات شپږ کال دای هغه پاتې شوی دا کانګرس غړی او دوه وار وایس پرزیدنت پاتې شوی دا ډېر مقبول ده په خلکو سره. او چې کوم برنی سندرز دا هغه ته اوس یو اډوانټیج دا حاصل ده چې هغه سره فنډینګ ډېر زیات ده او د سره یو ډالر هغه سستا او دا د تب یو ورځ یو لک ډالر پکاري چې دا برنی سندرز ته ځان به صحیح او بل د باندې دا حق ډیموکراټک پارټي څه ولا کېږي چې دا هغه اولډ او زوړ اسټابلیشمنت ریپرزنټ کوي او اوس ډیموکراټک پارټي نوی خلکو نه ډکا دا نوی نوی خلک دی او نوی غدی نظریات
ډیر مننه
خو پر بل ګران است.
سلامات اوسې پیر صاحب. سلامات
اوسې
او زمونږ